The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د نن د شورو یا چرشنبې ورځ د کال 2019 فروری د میاشتې 6 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمی، افغانستان کې اته او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 10 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر دیږي، امریکا وایي 13 اونۍ د هند واک لاندې کشمیر کې شوې د ترخګرۍ برید نه صرف غندنه کوي بلکې د هند حکومت سره به د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې اوږه په اوږه ودرېږي. په قبایلي ضلعو کې د تحریک انصاف او د نورو ګوندونو پارلماني غړي وایي چې حکومت ورسره د طریقتي منصوبو په اړه باندې سلا مشوره نه ده کړې، نه یې خبر کړي او ټولې منصوبې د پوځ او سیول افسرانو په خوښه تیاری کړې شوې دي. او د ترکی صدر رجب طیب اردوان د خپل ناټو ملګري ملک امریکا لخوا د خبرداري باوجود خپل ژمنه بیا تکرار کړې چې د روس نه به میزایلي نظام بیا کوي. او سازو د خبرونو تفصیل ته امریکا وایي 13 اونۍ د هند واک لاندې کشمیر کې شوې د ترخګرۍ برید نه صرف غندنه کوي بلکې د هند حکومت سره به د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې اوږه په اوږه ودرېږي. دا خبره د امریکا خارجه وزارت وایان رابرټ فلاډینو د نهې په ورځ واشنگتن کې خبریالانو ته کړې ده. هند ویلي دي چې پاکستان به د نړیوالې ټولنې د تیر باسلو څخه لاس اخلي او په هندي کشمیر کې د ترخګر برید ذمهوارو پر ضد به ګامونه اخلي. دا په داسې حال چې پاکستان ویلي که هند لخوا کومه حمله وشوه نو سمدستي به ځواب ورکوي. د دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی تیره هفته په هندي کشمیر کې د ترخګر برید وروستو څیوا شوی، کوم برید کې چې د هند تر 40 زیات پوځیان وژل شوي. د هند خارجه وزارت ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپله وینا کې د جیش محمد ترخګر ډلې هیڅ کوم ذکر ونه کړ، کومې ډلې چې د دغه برید ذمواري په غاړه اخیستې. د خارجه وزارت نه جاري شوي بیان کې ویل شوي چې دا ټولو ته ښه معلوم ده چې دغه ډله او د دې مشر مسعود اظهر په پاکستان کې دي. دوی وایي چې دا پوره شواهد دي او د دغه ډلې پر ضد دې ګامونه پورته کړی شي. دا بیان پس د هغې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې ویلي که د دغه برید په اړه که هند سره کوم شواهد وي نو ورسره شریک دي که او پاکستان به بیا وروستو د دغې ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم هند ته خبرداری هم د کوم پوځي حملې په اړه ورکړه. په قبایلي ضلعو کې د تحریک انصاف او د نورو ګوندونو پارلماني غړي وایي چې حکومت ورسره د طریقیاتي منصوبو په اړه باندې سلا مشوره نه ده کړې، نه یې خبر کړي او ټولې منصوبې د پوځ او سیول افسرانو په خوښه تیاری کړی شوې. د نهې په ورځ د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبرو په وخت باندې د خیبر ضلع نه د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدي وویل چې 13 ورځې یې د قبایلي ضلعو د ترقیاتي منصوبو په اړه د مشاورتي غونډې څخه په دې بایکاټ کړی چې په دغه منصوبو کې ورسره سلا مشوره نه ده شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې UNDP په تکنیکي مرسته یې د قبایلي ضلعو دپاره د 10 کالو ترقیاتي منصوبې تیاری کړي دي چې د لګښت اندازه یې 1,228 اربه روپۍ ده. اقبال افریدي وویل چې انتظامی افسران یې په لاره کې خنډانه چوي او دغه افسران ورته په غونډو کې یو ځل بیا د روایتي جرګو د لارې د طریقیاتي پنډونو لګولو خبرې کوي. د زیاته کړه چې د جرګو او حکومتي ملکانانو د لارې د طریقیاتي منصوبو سرته رسولو خبرې زړې شوي دي. قبایلي سیمې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده او باید هر یو کار د آئین او قانون په لار سرته ورسول شي. د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر ډیوته وویل چې د مشاورت خبره خو ډیره لرې ده، دوی خو د دې نه هم نه دي خبر کړی شوي چې حکومت څه قسمه طریقیاتي منصوبې تیاری کړي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان د خپل ناټو ملګري ملک امریکا لخوا د خبرداري باوجود خپله ژمنه بیا تکرار کړې چې د روس څخه به میزایلي نظام بیا کوي. د واشنگتن او انقره ترمنځ تاوتریخوالی سیوا شوی خو بلخوا روس سږني کال ته د میزایلو لیږلو لپاره رانږدې شوی دی. ښاغلي اردوان په واشنگتن تور پورې کړی دی چې د روس S-400 میزایل نظام پر سر یې ستونزه سیوا کړې ده. د ترکی صدر ویلي چې دغه میزایل په ډیره کمه بیه د ملک د دفاع لپاره زیات ضروری دی. واشنگتن ورته د S-400 په بدل پیټریاټ میزایل ورکوي خو ترکی سره د دغه میزایل ټیکنالوژي او بیه باندې جوړجاړی نه کیږي. د امریکا نائب صدر مایک پینس خبرداری ورکړی، موږ په داسې حال کې یو اړخته نشو ودرېدی چې د ناټو غړی ملک به زموږ د مخالفینو نه سودا کوي. د زیاته کړه چې موږ د خپل غربي ملکونو دفاع نشو کولی که چېرته زموږ ملګري ملکونه په ختیځ ملکونو انحصار کوي. د امریکا کانګرس څخه جاری شوی او راپور کې ویل شوی چې د امریکا وایټ هاوس اعلی چارواکي د امنیتي چارواکو لخوا د خبرداري باوجود غواړي د سعودي عرب لپاره د اربونو ډالرو جوهري ریئکټر جوړ کړي او ورسره اټومي ټیکنالوژي هم شریک کړي. دا راپور د نمائندګانو جرګې د سار کمیټې لخوا خپور کړل شوی دی. دوی وایي چې د قومي سلامتیا پخوانی سلاکار مایکل فلین او د هغه دوه نور ملګري د امریکایي قانون سرغړونه کوي. د امریکا ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو د کانګرس غړي اندېښنې څرګندې کړې دي چې کچرې امریکا دغه ټیکنالوژي سعودي عرب ته ورکړه او پوره څارنه یې ونه شوه، نو هغوی د اټومي وسلې د جوړولو لپاره هم دغه کارولی شي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدمتونکو، د واشنگتن امریکا ډیوه راډیو سهرنۍ خپرونو ته نه پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی او د ورستۍ نیم ساعته خبری خپرونې په سر کې زو. د پاکستان او د هند ترمنځ د کشمیر په سر لانجې پلوته. امریکا وایي تیره اونۍ د هند واک لاندې کشمیر کې شوې د ترخګرۍ برید نه صرف غندنه کوي، بلکې د هند حکومت سره به د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې اوږه پوږه ودرېږي. په دغه حق لباندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
امریکا وایي تیره اونۍ هندي کشمیر کې شوی د ترهګرۍ برید نه صرف غندنه کوي، بلکې د هند حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې اوګه په اوګه ولاړ وي. دا خبره د امریکا خارجه وزارت ویان رابرټ پالادینو د نهي یا سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته کړی.
The United Nations designated Pakistan-based terrorist group Jaish al-Mohammed
da gabrit ki kakal kasan pa pakistan ki maujood tanzeem Jaish al-Mohammed sara tadun lari kum chi malgaro millatun lafa yow tarahagar tanzeem garzawala shwe de no modi ziyata kala mung pa tol hewadun ban de gakku chi da malgaro millatun da qarardar prana ki da dui parzat gam por takri.
We urge Pakistan to fully cooperate with the investigation into the attack.
نو موري په پاکستان غوګوکړو چې په پلټنو کې مرستې وکړي او زموږ کسانو ته دي سزا ورکړل شي. د دواړه اټمی هوادونو ترمنځ تاوتریخواله تیر اونۍ هغه وخت زیات شو کله چې د هند په ولقا کشمیر پلواما ضلع کې د هندي ځواکونو په یو کاروان باندې ځانمرګي برید وشو. دغه برید کې د سلویخ نه زیات هندي سرتیري وجل شوي وو. هندوستان دغه برید تور په پاکستان لګوي. هندوستان خارجه وزارت ویلی وو پاکستان دی نړیوال ټولنه نه گمراه کوي او د هغه خلکو پر ضد دی کوټلی ګامونه پورته کړي چا چې تیره اونۍ د هندوستان د واک لاندې کشمیر کې خونړی برید ترسره کړی دی. خو د نهي یا سه شنبې په ورځ وزیر اعظم عمران خان یو ویډیو پیغام کې ویلي که پلواما برید په بهانه د پاکستان پر ضد پوځي عملیات پیل کړل نو دوی ورتا سخت جواب وایي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا.
دی وی د هر قسمه برید به پاکستان جواب ورکوي. موږ ثبات غواړو، که هند ثبوت راکړو نو کاروای وکړو، او که چېرې څوک د پاکستان ځمکه د بل چا پر ضد استعمالوي نو پاکستان سره دښمنی کوي.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وزیر اعظم عمران خان ته په جواب کې ویلي د پلواما د برید ذمہواري جیش محمد ډلی منلی او وایي دا ډله او مشر یې مسعود اظهر په پاکستان کې دی. همدا ثبوت کافی دی چې پاکستان یې باید پر ضد ګامونه واخلي. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې هندوستان پاکستان ته د ممبئی او د پټانکوټ د بریدونو شواهد هم وړاندې کړي وو، خو پاکستان په دې اړه هیڅ پلټنې ونه کړې. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي عمران خان د نوي پاکستان جوړولو دعوه کوي، خو د حکومت ځینې وزیران په ښکارا د ترهګر ډلو سره ناستې کوي چې په هغوی کې یو حفیظ سعید هم دی چې ملګرو ملتونو ورباندې بندیزونه لګولي دي. وزیر اعظم عمران خان دا وکړي چې د هندوستان حکومت ځکه په پاکستان د برید تور پورې کړی چې غواړي په راتلونکي عام انتخاباتو کې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د هندوستان بهرنیو چارو وزارت دا دعوا په کلکه رد کړي او دا خبره د حقیقت نه لرې بللې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي وو حکومت یې د هندوستان سره جنگ نه بلکې سوله غواړي. عمران خان وایي جنگ شروع کول آسان کار دی، خو ختمول یې ګران دی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انسټاګرام @VOA دیوا، او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
په تیر زیارت د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د هندوستان په یو فوزي قافله شوې خودکش حمله کې د هندوستان د سلویختو فوزیانو د وجلې کېدو وروسته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ حالات ډیر زیات توجن شوي دي. په دې موضوع د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه یو تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. دا رپورٹ سرخط تے چی کشمیر کی دا خونڑے حملے ورستو ہندوستان سر دا پاکستان خلاف دا سکولو سلاری دی. دا رپورٹ پا شروع کی دی کلی شوی دی چی دا ہندوستان عامو انتخابونو کی اوسو میاشتی پاتی دی، خو دا کشمیر دا خونڑے پیخی ورستو دا وزیراعظم نریندر مودی مرستیالانو پا دباندی پاکستان لا دا سزا ورکولو دا پارا سخت فشار روڑلے دی. ہندوستان د زیارت دوره دی د خونړی حمله تور په پاکستان لګولې دی، ځکه چې په قول د هندوستان پاکستان په کشمیر کې د یاغیانو په شا ولاړ دی، خو پاکستان دینه انکاری دی. الجزیره لیکي چې د پاکستان خلاف د هندوستان لومبې رد عمل دا دی چې پاکستان له تجارتي مت کې د ټولو نه د خوخ مل ورکړې حیثیت واپس اخیسته دی. دینه علاوه د پاکستان سفارتي لحاظ سره د یوازې کولو یو زبردست مهم هم شروع کړی دی. ہندوستان پخپل دی خبر ټینګ دی چې په دې خونړی ترهګر حمله کې د پاکستان د نیخ په نیغه لاس لرلو ورسره خوازه او پاخه ثبوتونه شته دي. لکه څنګه چې خبرونو کې ویلې شوې دي، پاکستان کې دفتر لرونکي جنگي ګوند جیش محمد د دې حمله ذمہواری قبول کړې ده. په دې سبب هندوستان د جمعې په ورځ په نیوی ډیلی کې د اهمو ملکونو سفیرانو ته د دې پیښې ټول احوال تیر کړی دي. په دوی کې د چین سفیر هم وو. یاد دی وی چې چین په تیرو وختونو کې د جیش محمد د مشر د مولانا مسعود اظهر د ترهګر ګرځولو د ملګرو ملتونو تجویز منظورېدو ته نو پریښودی. خو بلخوا د پاکستان د خارجه چارو زنانه سکرتری تهمینا جنجوا دا ټول تورونه رد کړی دی او ویلی دی چې هندوستان دا ټول چلبازه کشمیر کې د بشري حقوقو د خلاف ورزونه د دنیا د پام بل طرف ته د اړولو د پاره کوي. الجزیره خپل رپورٹ کی اڑان دی لکھی کہ دا ہندوستان دا تجزیہ نگاران و مطابق دا ہندوستان سیاسی پارٹی دا خلقو رد عمل تا دا نزدینہ پذیر دی. پا ہندوستان کی جاری خورو ورو مظاہرو کی دوڑان دینا نعرے پورتہ کی گی کہ پاکستان باندې حملہ لازم ادا. پا ٹیلی ویژن چینلونو کی دن کو مباحثو کی برخہ اخستن کی ہم دا بدل اخستو خبری کئی. پا نیوی ڈیلی کی دا جواہر لال یونیورسٹی دا بین الاقوامی مطالعو پروفیسر امیتاب ماٹو وائی چی حالات ڈیر زیاد خورند شوی دی. الجزیرہ دا کشمیر پا واقعہ دا امریکی دا ردعمل پا حقلا دا خپل ویب پانی پا رپورٹ کی لکھی دی چی امریکی پا خپل یو بیان کی پاکستان باندے دا گتی اخودو پا موقع دا کشمیر دا حملی غندنہ کری دا او ویلی دی چی دی حملی دا ترہگرائی خلاف پا جنگ کی ہندوستان سر دا ادریدو دا امریکی ارادہ نور زیادہ مضبوطہ کڑی دا. دا الجزیرہ نیوز چینل پا ویب پانا دا خورشیوی رپورٹ پا اخیر کی لکلی شوی دی چی کشمیر پا کال 1947 ختم کی دا پاکستان او دا ہندوستان دا جوڑی دون را پا دیخوا دا دوارو ملکونو ترمینزا دا تربگنے لوی سواب را روان دے. یقیناً چی کشمیر دا ہندوستان دا پالیسی سازانو دا پارا یو لوی مسئلہ دا.
ګرانو قدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهرانی خبرونه له هم دوام لري. استاد پام را ګرځو د بل راپور په لوتا. د پاکستان په قبایلی ضلعو کې د تحریک انصاف او د نورو ګوندونو پارلیماني غړي وایي چې حکومت ورسره د ترقیاتي منصوبو په اړه باندې سلا مشوره نه ده کړې، نه یې خبر کړي او ټولې منصوبې د پوځ او سیول افسرانو په خوښه تیار کړې شوې دي. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلسوم کاکړ د وایس اف امریکا ډیو رادیو په راپور کې وړاندې کوي.
په قبایلي ضلعو کې د تریک انصاف او د نورو ګوندونو د پارلیمان غړي وایي حکومت ورسره د ترقیاتي منصوبو په اړه نه مشاورت کړي، نه خبر کړی دی او ټولې منسوبې د فوج او سویل افسرانو په خوښه تیاری کړي. د نهې یا سیشنبې په ورځ د وایس اف امریکا دی وسره د خبرو په وخت د خبر ضلع سره د تحریک انصاف ګوند کمی اسمبلی غړی اقبال افریدی وویل چې د قبایلي ضلعو د ترقیاتي منصوبو په اړه مشاورتي غونډه ځکه بایکاټ وکړو چې په دغه منصوبو کې ورسره مشاورت نه دی سوی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو این آی ڈی پی په تکنیکي مرسته د قبایلي ضلعو لپاره د لسو کالو ترقیاتي منصوبې تیارې کړې دي چې لګښت اندازه نږدې 2.28 بلیونه روپۍ ده. اقبال افریدی وویل چې انتظامی افسران په لاره کې خندان اچوي او دغه افسران ورته په غونډه کې یو ځل بیا د روایتي جرګو د لارې د ترقیاتي فنډونو لګولې خبرې کوي. اقبال افریدی وایي چې د جرګو حکومتي مالکانو د لارې د ترقیاتي منصوبو سرته رسولو خبرې زړې سوې دي. قبایلي سیمې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده او باید هر یو کار د آئین او د قانون په لار سرته ورسیږي. د جنوبی وزیرستان څخه د کمی اسمبلی غړی علي وزیر د ډیوا ریډیو په هلو وی او ای پروګرام کې خپل بحث په وخت وویل چې د مشاورت خبره خو ډیره لري ده. دوی خو د دوی سره هم نه دي خبر چې حکومت څه قسمه ترقیاتي منصوبې تیار کړي دي. علي وزیر زیاتوي چې د او د شمالي وزیرستان څخه د کمی اسمبلی غړی محسن داوړ په هلکو کې انتظامی چارواکو ته ویل سوي دي چې په دغه سیمه کې به ترقیاتي کارونه د فوج په خوښه کېږي. علي وزیر وویل چې اوس د 2.25 بلیونه زیات روپو منصوبه ټولې د فوج او سویل بیوروکراسي په خوښه تیارې کړل سوي دي. د وویل چې په دې کې منتخب سوي د پارلمان غړي په اعتماد کې نه دي اخیستل سوي. د باجوړ صدر کمی اسمبلی پخواني غړي شابودین خان سلزی وویل چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره د تحریک دې لپاره چلولی وو چې د دغه سیمو ولس د افسر شاهي د ظالمانه نظام سره وباسي. شابودین خان وویل چې څوک په هم دې ته نه پرېږدي چې د قبایلي ضلعو د منتخب او سیاسي مشرانو د خوشي بغیر د پرمختیا د کارونو پیسې په یو او بل لاره هضم کړي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د خپل ناټو ملګری ملک امریکا لخوا خبرداری باوجود خپل ژمنه بیا تکرار کړي چې د روس څخه به میزایلي نظام بیا کوي. د واشنگټن او انقره ترمنځ تاوتریخوالی سوا شوې خو بلخوا روس سږني کال ترکی ته د میزایلو لیږلولو پروګرام لري. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا لخوا د تازه خبرداري باوجود د ترکی صدر رسیپ طیب اردوغان یو وار بیا خپل هغه ژمنې تکرار کړي چې د روس څخه د میزایل نظام به په بیا اخلي. د ماسکو لخوا د دغه نظام په دې کال کې ترکی ته د ډیلیور کولو نیټه سره د انکارا او واشنگټن ترمنځ د یوې انخت امکانات سیوا شوي. صدر اردوغان په واشنگټن تور پورې کړي چې د روس S-400 یا S-400 میزایلي نظام اغستلو سره واشنگټن مسلې سیوا کوي. د ترکی صدر وایي چې دغه نظام یې د هیواد د دفاعي ضرورتونو لپاره ډیر ارزان حل دی. تیر ورځ نوموړي صدر خپل مرستیالانو ته ویلي چې د روس څخه د S-400 د میزایلو نظام اغستل د دې مقصد لپاره دی، خو اوس واشنگټن مونږ دغه نه منکوي او راته وایي چې ما اخلي. نوموړي زیاته کړې واشنگټن مونږ ته د دې د ګډ پیداوار موکا او مالی مرسته نه راکوي. د S-400 نومې میزایلي نظام په بدل کې واشنگټن انکارا ته د خپل پیټریاټ نومې میزایلي نظام وړاندیز کړو، خو د دغه د بای او ټیکنالوژي شریکولو پر سر خبرې دا محال په ځای ولاړې دي. ترکی د ناټو غړی هیواد دی او د تیر اتوار پر ورځ د امریکا مرستیال صدر مایک پینس ویلیو په داسې حال کې چې د ناټو ملګری هیوادونه د دوی د مخالفینو څخه وسلې اخلي مونږ بیا باوري نشو پاتې کېدلی. نوموړي مرستیال صدر د دې خبرې سره انکارا ته یو رقم خبرداري ورکول وو. هغه پینس ویلیو که چېرې زموږ اتحادیان خپل انحصار په ختیځ هیوادونو باندې سیوا کړي نو مونږ به بیا د غربي هیوادونو دفاع نشو یقیني کولی. په داسې حال چې اوس د S-400 یا S-400 میزایل نظام د ډیلیوري نیټه هم غځول شوې، د ناټو غړي هیوادونو سره د دې مسلې د حل لپاره ډیر کم وخت پاتې دی. د یاد نظام جوړونکي کپنه CEO یا مشر سرګی کیمازوف ویلي چې دوی یو معاهده یا کنټریکټ لاسلیک کړي او د دې کال د اخرې پورې بعد دغه میزایل نظام ډیلیوري وکړي. د ترکی حکومت پلوه خوریت دلی نیوز کالم نگار لیکي چې ترکی د امریکا سره د پیٹریٹ میزائلو موضوع بند کړي او اوس د اس 400 په پروسه باندې کار کوي. نوموړی وایي چې د دې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او سیاسي اړیکو مهمې نتیجې کیدی شي، خو په استنبول کې موجود یو بل څېړنکار خبرداري کړي چې کیدی شي د دې ډېری خرابې نتیجې وي چې پکې د سخت بندیزونو امکانات هم شته. یاد وي چې تیر کال د واشنگتن سره د تاوتریخوالي پر سر د ترکی اقتصاد لا اوس هم زیله نه دی راغلی. تیر کال د ترکی کرنسی هغه مهال ډېره لاندې تللې وه کله چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او انکارا باندې بندیزونه ولګول. امریکا دغه بندیزونه پس له هغې لګولي وو کله چې ترکی د نیولې شوې د امریکا مذهبي کس یا پادری د خوشي کولو څخه انکار وکړو. که څه هم دغه بندیزونه د یو څو اونو لپاره وو، خو د ترکی اقتصاد اوس هم د خسارې سره مخ دی. هم د اتوار پر ورځ د ترکی حریت اخبار سره د خبرو په مهال د روس صدارتي ویان دیمیتری پاسکوف ویلی وو چې امریکا هر وخت د بندیزونو خبره ځکه کوي چې هر څوک د هغوی جوړ سامان نه واخلي. نو دغه وجه ده چې دغه فشار دا مهال په ترکی هم اچول شوی دی.
په یمن کې د بشری مرستو رسولو په لار کې خندان سیوا شوې دي او د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوې دي چې موجود خلک دغلته یو شمیر د ژوند مهمه اسانتیاو ته اړتیا لري. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار د وایس اف امریکا ارباب محمد علي د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د بشری چارو لپاره د ملګرو ملتونو مشر مارک لوکوک د امنیتي شورا یوې غونډې ته ویلي دي چې حالات ډیر خراب دي او د بده مرغه مرستندویه ادارو سره پیسې هم په تیزی سره کمیږي. د ویل چې د مرستو حل زلو کې لا د نورو راپېخو غټو ستونزو کې دا وخت تر ټولو لویه ستونزه د پیسو ختمېدلو ده او دوی سره د مارچ د میاشتې د اخره پورې به ټول د مرستو سامان ختم شي، یعنی دوی په اوسنی وسایلو کې د شپږو هفتو پورې کار کولی شي. دا وخت په یمن کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د نړۍ د ټولو نه غټ د ژغورنې کار روان دی او د مرستو په دې هلو ځلو کې د 2500 نه زیاتې مرستندوی ادارې برخه اخلي. د خوراک نړیواله اداره یا ورلد فوډ پروګرام دا وخت هر میاشت 1 کروڑ یمنیانو ته خوراک ورکوي او هلې ځلې کوي چې دوی خوشا 1.6 کروڑ یمنیانو ته خوراک برابر کړي، خو په دومره زیات شمار کې خلکو ته د خوراک ورکولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې په کار وي. لوکوک ویلي دي چې د کال 2019 لپاره دوی ته د 2.2 بلیونه ډالرو امداد پکار دی، ځکه چې دوی د یو داسې ملک لپاره دا امداد غواړي د کوم ملک چې شاوخوا 80% آبادی یعنی په 80% کسان د مرستو او تحفظ ته ضرورت لري. لوکوک وویل چې د مناسب وسایلو د نشتوالي له وجې به د مرستو هلې ځلې په داسې وخت کې وتړل شي چې لا د نور کلنه زیاتو خلکو ته د مرستو ضرورت وي. د زیاتوی چې د بشری مرستو ادارې اراده لري چې په کال 2019 کې د یمن 1.9 کروڑ خلکو سره مرستې وکړل شي. دا د ملک د نیمایي آبادۍ برابر خلک دي. لوکوک د نړۍ د ملکونو نه غوښتنه کړې ده چې د راتلونکي سه‌شنبه یا نهه په ورځ په جنیوا کې د سویډن او سویټزرلند لخوا د مرستو د ژمنو غونډه کې په کلاو مټ مرستې وکړي. دی وایي په شریکه یو بل سره په همکارۍ دوی کولی شي چې د یمن د لکونو انسانانو ژوند بچ کړي او دا په هغه صورت کې ممکن ده چې دوی وسایل ولري. د ژغورنې د مرستو ترڅنګ په سیاسي برخه کې هم هلې ځلې کیږي او په جګړه کې ښکیل ډلې د دسمبر په میاشت کې شوې لوزنامې په رڼا کې د دریو اهمو بندر ښارونو یا سی پورټس سیټیز نه لرې خپل پوزونه پر ځای کوي. د عمان نه د ویډیو لینک د لارې د شورا غونډې ته د یمن لپاره ځانګړی استازي مارټن ګریفت ویلي دي چې په لومبي پړاو کې فریقیان سلا شوي دي چې دوی به د سلیف او راس عیسا بندر نه خپل ځواکونه نورو علاقو ته وباسي او په دویم پړاو کې به بیا د هدیدا بندر او د بشری مرستو لپاره د ښار د اهمو برخو نه پوزونه وستل کیږي. ګریف ویلي دي چې په یو ورځ نیمه کې به لومبي ګامونه پورته کېدل شروع شي. دوی ویل که داسې وشي نو دوی ته به د بحیر احمر میلونو ته لاره میلاو شي، چرته چې په ګودامونو کې د خوراک نړیوالې ادارې شاوخوا 1500 میټریک ټن غنم جمع کړي دي یا سټور کړي دي. دا غنم تر د یوې میاشتې پورې د 30 لک خلکو د خوراک لپاره کافی دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د نومبر په میاشت کې هغه علاقې قبضه کړي دي کوم ځای کې چې دا ګودامونه دي، خو دې ته په لاره باندې د حوثي اقیانو قبضه ده او دوی ملګرو ملتونو ته اجازت نه ورکوي چې دغه ګودامونو ته ورشي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې ډیر ژر به دغه غنم هم سخا شي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @وی او ای ډیوا، انستګرام @وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
د برتانی په ګډون د اروپا یو شمیر ملکونو کې په شام کې د داعش وسلوال ډلې لپاره کارکونکو چې کم نیول شوی دی د هغوی د خوشی کېدو پر سر باندې بسونه شروع شوي. زمونږ همکار بارکوال میخیل په نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په برتانیا کې زیږیدلې سومیه وکیل لا 18 کلنه وه چې په پټه شام ته روانه سوه. هغه د بلغاریا او ترکیې له لارې په شام کې له داعش ډلې سره ملګرې سوه. هغه اوس له داعش آزاده سوې ده، خو لا هم په شام کې ده. کورنۍ وایي برطانوي چارواکي باید هغه زر تر زره د نورو ځوانانو برطانویانو غوندې چې له داعش سره ملګري سوي وو هیواد ته ستنه کړي. د میرمن سومیې او له داعش سره د نورو پاتې سویو ځوانانو کورنۍ وایي اولادونه یې د داعش ډلې ګمارونکو تیر ایستلي وو، ځکه چې وایي دوی لا ډېر تنکي ځوانان وو او په دې نه پوهېدل چې ولې په شام کې له داعش سره یو ځای سول. له داعش ډلې سره د پاتې سویو بهرنیو ځوانانو، خصوصا د ښځو موضوع چې د سومیې غوندې په کمومرۍ کې د کورنۍ له اجازې پرته داعش ته ورغله، په برتانیا او نورو یورپي هیوادونو کې اخلاقي، سیاسي او قانوني بحث راپارولی چې آیا دوی بیرته له شام خپلو اصلي هیوادونو ته ولېږل سي که نه. اکثرو برتانویانو په یوه سروې کې نظر ورکړی او ویلی دی دوی فکر نه کوي چې له داعش سره پاتې سوي ځوانان د بیرته ورستنېدو حق ولري. په برتانیا کې دا بحث تېر اونۍ وروسته له هغه راپورته سو چې یوې خبریالي انتونی لوید د شام په شمال ختیځه سیمه کې د کوردانو تر ولکه لاندې مهاجر کیمپ کې یوه 19 کلنه برتانوي میرمن وموندله چې میندواره وه. شمیما بیگم چې د تیرې یک شنبه یا اتوار په ورځ درېیم ماشوم وزېږېد، په 2015 میلادي کال کې د خپل سکول له دوو نورو ملګرو سره هغه وخت له داعش ډلې سره ملګرې سوه چې لا 15 کلنه وه، او دوی درې واړه د ختیځ لندن اوسېدونکي وو. په دوی کې یوه نجلۍ په 2016 میلادي کال کې په یوه بمبارۍ کې ووژل سوه. دویمه امیره عباسي لا تر اوسه له داعش ډلې سره ده. بیګم وایي دوه پخواني ماشومان یې له خوارځواکۍ او ناروغۍ مړه سول او اوس غواړي برطانیې ته ستنه سي، ځکه چې وایي د خپل درېیم ماشوم روغتیا ته اندېښمنه ده. رپورټونه وایي لږ تر لږه 900 برطانویانو چې 145 ښځې او 50 کوچنیان هم پکې شامل وو له داعش ډلې سره یو ځای سوي وو، خو له داعش ډلې سره د یورپ د ټولو هیوادونو د یو ځای سویو کسانو شمیر 15,000 دی، مګر ځینې څېړونکي شمیر تر دې هم زیات بولي. د برتانیا د نورو یورپي هیوادونو غوندې له داعش ډلې سره د خپلو یو ځای سویو جنګیالیو د داعشي ښځو او د هغوی د ماشومانو ورستنولو ته زړه نازړه دی. ډېر لږ شمیر تر اوسه خپلو هیوادونو ته ستانه سوي دي او په سلګونو لا هم د خپلو سیاسي او قانوني چارو د حال په تمه دي، ځکه چې هیوادونو یې ورستنولو ته لیواله نه دي او هغوی یې خپل امنیت ته خطر ګڼي. امریکایي چارواکي له شاوخوا یو کال راهیسې پر یورپی هیوادونو ټینګار کوي چې له داعش سره پاتې سوي خپل دغه وګړي بیرته ورستانه کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. کنوی وایي دوی به د مهاجرو له کیمپونو وتښتي او د یو لوی خطر سبب بسي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب مندلی شے
www.mashalradio.com.
گران خود مردم کو دو ویس اف امریکہ ڈیور ریڈیو دا سہرانی در سطح پر اونی ام پدیزا کی پای ترسی گی دا ڈیور ریڈیو ہمکاران با یواری بیاس تازی پا اولان دی دا پاکستان پا وقت مخام شپک بجی د تازه خبرونو راپورونو سره راځي. د دې نیم ساعت خبری خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ تازه مو سره مرسته کوله پروډوسر عدنان رشید او انجینیر وکالون. دا غی مننه کوو او خاورو زه ته غواړو قاد و آباد سید الله فمان.